بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پا پاک روح په پا درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو درانه حضور ته حاضر شوم. عزیزانو، په تیره برخه کې مو د قرآن مجید د محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوره فای ته ورسوله. په نننی پروګرام کې به د خدای په فضل د فتح سوره درته پیلو. دغه سوره د حدیبیه له سولې وروسته چې د هجرت په شپږم کال کې شوې وه نازله شوې ده. په هغه کال رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم او د مدینې یو زیات شمیر مسلمانان د عمره د مناسکو د ترسره کولو لپاره د مکه په لور وخوځیدل، خو مشرکانو مکې ته نږدې په حدیبیه سیمه کې په هغوی لاره وتړله او مکې ته د ورتګ اجازت یې ورنه کړ. د مسلمانانو او مشرکانو په منځ کې د خبرو نتیجه د پیغمبر او د مشرکانو د مشرانو په منځ کې د سولې د یو تړون په شکل کې راووتله چې په راتلونکو کلونو کې په مکې کې د مسلمانانو د شتون او ورتګ زمینه برابره شي. مدینه ته د پیغمبر اکرم د ستنېدو په لاره کې دغه سوره پر رسول الله مبارک نازله شوه او د بری زیره راوړ. خا عزیزانو، نو په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې له لومړۍ تر دریم آیتونو پورې تلاوت ته، هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
انا فتحنا لك فتحا مبینا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
بشك مشتاتا فتح در كريدا خكار فتح دا الله تاتا ستا هغه گناهونه وبخشی چې مخکې تیر شوی دی او هغه چې وروسته دی او په تا باندې خپل نعمتونه پوره کړي او تا ته نیغه لاره وښیي او د دې لپاره چې الله ستا مدد وکړي ماته نه خوړوونکې مدد.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن کریم دا آیتونه چې د حدیبیه له سولې وروسته نازل شوي دي، دغه سوله په راتلونکي کې د مهمې کامیابۍ سریزه ګڼي، ځکه چې له دې مخکې مشرکانو یوازې د مسلمانانو د ختمولو کوشش کوو او هغوی هیڅ نه ګڼل. خو د حدیبیه د سولې نتیجه دا وه چې مسلمانان په رسمیت وپیژندل شول او په اتم هجري قمري کال کې د مکه په فتح سره په مشرکانو ښکاري بری ته ورسېدل. د اسلام د پیغمبر پر راتګ سره د جاهلیت خرافتي او غلط دودونه تر پوښتنې لاندې راغلل. د اسلام د تعلیماتو پر اساس ټولنیز طبقاتي نظام تر پښو لاندې شو او ټول انسانان د هرې قبیلې او د هر قوم او د هر توکمه د خدای بندگان او د یو بل وړونه وګڼل شول. البته له بت پرستۍ او د جاهلیت له دودونو سره د پیغمبر په پرېکنده مبارزې د مشرکانو مشرانو ډیر خفه و او دا داسې خبره نه وه چې په اسانۍ ترې تیر شي. له همدې کبله د اسلام پیغمبر د جاهلیت د غلطو دودونو او ارزښتونو د جړه د ایستلو او په ټولنه کې د بنیادي بدلونونو د راوستلو په وجه ګناهګار ګڼه. په لنډه توګه ویلی شو چې د حدیبیه د سولې ورپسې د مکې د فتح په یوه لویا بریا دا وا چې د جاهلیت غلط دودونه لامینځه لاړل. د خدای رسول په مکه او مدینه کې اسلام او اسلامي نظام قائم کړ. قبیلی نه خط ختم شي او د ټولنې د ټولو پرګانو ترمنځ د ورورۍ او د هوت روحیه ټینګه شوه.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کولی شو چې لومړی د موجودو واقعیتونو په اساس تدبیر او فیصله کول د کامیابۍ لپاره زمینه برابروي. پر دښمنانو بری همیشه په جنگ او جهاد کې نه وي، کله کله سوله او پخلا کېدل هم پر دښمنانو د بری زمینه برابروي. دوهم، که موږ د خپلې دندې د سرته رسولو په فکر کې واوسو او له پایلو یې ونه ویریږو، خدای تعالی به مو چارې په دې ډول پر مخ بوزي چې هغه پایلې به ختمې شي او زموږ د پام وړ نتیجه به لاسته راشي. دریم، له دښمنانو سره د سولې یا جنگ لپاره د پیغمبر فیصلې د خدای تعالی په هدایت او لارښوونې سره کیږي او هغه حضرت د خپل شخصي خوخه او هوا او هواس په اساس اقدام نکوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزتمنو دوستانو، اوس هم د فتح د مبارکې سورې څلرم آیت ته پام وکړئ چې لوی خدای داسې فرمایي:
هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما.
دغه یعنی الله هغه ذات دی چې د مؤمنانو په زړونو کې سکون یعنی اطمینان نازل کړ، چې پر ایمان نور ایمان ورزیات کړي، او خاص الله لره د اسمانونو او مځکې لښکرې دي، او الله خپو خ حکمت والا دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د حدیبیا د سولې په کیسې کې اکثرو مسلمانانو په دې وجه چې مکې ته لا نړل او د عمرې مناسکې ترسره نه کړی شول د ماتې احساس کوو او غمجن وو. خو دغه سوره نزول او په راتلونکي کې مسلمانانو ته د کامیابۍ زیری هغوی ته رامخت ورکړ او د خدای د رسول په خبر او په الهي وعدو د هغوی ایمان نور هم پیاوړی کړ. طبیعي ده څوک چې د نړۍ د الهي تدبیر لاندې وګڼي او په اسمانونو ځمکې کې ټول مخلوقات د خدای لښکر ګڼي، هیڅکله د ماتې احساس نه کوي او د دښمنانو له طاقت او هیبت زړه ته هیڅ ویره نه اچوي.
عزیزانو، له دغه آیت زده کوو چې لومړی په مؤمنانو د خدای یوه مهرباني دا ده چې د هغوی په زړه آرامښت نازلوي، لکه څنګه چې د کافرانو یوه سزا هم دا ده چې په زړه کې روب او ویره پریباسی. دوهم، ایمان درجه لري او تل او همیشه کمیږي او زیاتیږي. په حقیقت کې د ډول ډول پیښو او ستونزو پیښیدل د انسانانو د ایمان د اندازې د معلومولو لپاره یوه آزمایښت دی. دریم، د خدای قدرت، علم او حکمت ته پام او دا چې طبیعي ښکارندې د خدای د امر او واک لاندې دي د ایمان خاوندانو ته د زړه آرامښت وربخشي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د خدای تعالی له لوی درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې مسلمانان او خپل بندگان او مؤمنان د ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې فتح او بریالیتوب ورپه برخه کړي ان شاء الله. په همدې دعا سره د قرآن په لوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له درانه حضور اجازه غواړو.
بریالي او خوشاله اوسئ.